السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وی نخې نښانې ښیي چې په دې هیواد کې په یو ریل کې پر عامو خلکو برید کوونکی افغان نه بلکې پاکستانی دی. دا هم اوري چې د ولسي جرګې د مالی او بودیجې چارو کمیسون خبرداری ورکړ هر هغه وزیر چې په روان کال کې خپل انکشافي بودیجه له اتیا په سلو کې کمه مصرف کړې ده استهزاء بشي. خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان ونړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی د خبرونو سرچکی د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د رامنځته سوي کړکېچ د حل لپاره یې د ټولنې له ټولو قشرونو سره سلا مشورې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغان کډوالو له موضوع سیاسي ګټه نه اخیستل کېږي. او د ترکمنستان چارواکي وایي د امنیتي اقداماتو له زیاتوالي وروسته یې د 15 ورځو لپاره له قزاقستان سره پوله تړلې ده. بشپړه خبرونه د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د رامنځته سوي کړکېچ د حل لپاره د ټولنې له ټولو قشرونو سره سلا مشورې پیل کړې دي. د ولسمشر د ویاند یو مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره مناسبه حل لاره ومومي. اوس چې فرمان رد شو حکومت پر رایزنی مصروف دی او ژر به خپلې نورې برنامې اعلان کړي. د ارګ ماڼۍ له هغې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د سلا مشورو د پیل خبره کوي چې تېره ورځ ناوخته د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنیني فرمان هم رد کړ. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغان کډوالو له موضوع سیاسي ګټه نه اخیستل کېږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې پر ځینو مسایلو هوکړه پرون سې شنبې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډه غونډه کې وسوه. ښاغلی میاخیل همداراز وویل چې هیواد ته په خوښه د افغان کډوالو د تګ او په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه هم په دې غونډه کې هر اړخیز بحث وسو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له هڅو سره سره لا هم 3 میلیون افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل روغتیایي خدمتونو ته د ټولو هیوادوالو د لاسرسي په اړه ځانګړي پلانونه په پام کې لري. په 15000 کیلو کې 309 روغتیایي مرکزونو جوړول هغه پروګرام دی چې د عامې روغتیا د وزیر په خبره په راتلونکو شپږو میاشتو کې به پلي شي. د پکتیا د شپږو ولسوالیو لار چې د کمری په سیمه کې تړل سوې وه نن سهار بیرته پرانستل سوه. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه لار له 4 ورځو راهیسې د وسلوالو لخوا تړل سوې وه خو نن سهار د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته پرانستل سوه. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل وایي چې د دغه ولایت شپږو ولسوالیو ته د غځېدو لار بندېدو خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي وو. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل ویلي چې د هیواد یوې ځانګړې محکمې د خیانت په تور د مشرف د بانکي حسابونو کنګل کولو او د شتمنیو ضبطولو پریکړه کړې ده. د دغه محکمې قاضي مظهر عالم میاخیل وروسته له هغه دا حکم وکړ چې مشرف محکمې ته حاضر نه سو. دی په مارچ میاشت کې د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی و. وروسته محکمه پای ته ورسېده او ویل چې مشرف ته د ده په غیاب سزا نسي اورولی. پر مشرف ګڼ شمېر قضیې ثبت دي چې پکښې د خیانت او همداراز په 2008 کال کې د پخوانۍ صدراعظم بېنظیر بوټو د وژلو تورونه دي. د ایران د سپاهي پاسداران ملیشو د دغه هیواد د لوی بانک په خوانی رئیس او د هغه مرستیال د اداري فساد په تور نیولې دي. په دې اړه فارس خبري اجانس نن راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د ملت بانک په خوانی رئیس علي راستګار سرخی او د نړیوالو اړیکو په برخه کې د مرستیال د ایران د قضا د حکم پر اساس ونیول سول. راستګار سرخی تیره میاشت دولتي کارکونکو او د بانک رئیسانو ته د لوړو معاشونو او نورو اسانتیاو پر سر د انتقادونو له کبله استعفا ورکړه. د ترکیه حکومت د ټولو اکادمیک کسانو پر بهر ته پر سفر بندیزونه ولګول. دا له هغه وروسته چې د جولای په 15مه په ترکیه کې د کودتا ناکامې هڅې وسوې. د ترکیه د لوړو زده کړو ادارې دا اعلان نن کړی او ویلي دي چې بندیز به تر بلې خبرتیا پورې عملي کیږي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د ترکیه د لوړو زده کړو ادارې په ټول هیواد کې د پوهنتونونو 1500 رییسان له خپلو دندو لرې کړل او په شخصي پوهنتونونو کې د 20,000 استادانو د کار جواز لغوه کړ. ویل کیږي دا اقدامات د امریکا میشت فتح الله ګولن ته د ضربه رسولو په مقصد سوی. پر ګولن تور دی چې د کودتا د هڅو تر شا د ده لاس و چې پکښې تر 200 زیات کسان ووژل سول. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت ویلي د دغه هیواد په نیس ښار کې د لارې په پیښه کې له 4 څخه 8 وژل سوي بهرنیان وو. د جولای په 14مه په نیس کې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال یوه لارۍ د خلکو پر ګڼه ګوڼه په سرعت سره ورغله او ګڼ شمېر یې مړه او ټپیان کړل. د وزارت په وینا د پیښې قربانیان له 19 هیوادونو څخه ورغلي وو. په دغو هیوادونو کې د الجزایر، جرمني، ارمنستان، بلجیم، برازیل، استونیا، امریکا، ګرجستان، ایټالیا، قزاقستان، مډاګاسکر، مراکش، پولند، رومانیا، سویس، تونس، ترکیه او اوکراین نومونه شامل دي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وی داسې نښې نښانې شته چې په دې هیواد کې وروستی برید کوونکی افغان نه بلکې پاکستانی دی. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو د حل په خاطر د دې هیواد یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی.
موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي.
جمهوری ریاست وی تمه درلوده چې ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړي، خو چې دا فرمان را چوي دوی به هم خپل پریکړه اعلان کړي. په سرپل کې یو دینی عالم او د سولې د عالي شورا د یو غړي عتیق الله حیدري تر وشل کېدو وروسته د دې ولایت یو شمېر قومي مشران د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي دي. پرونه کې دا هموري چې د ولسي جرګې د مالي او بودیجې چارو کمیسیون خبرداری ورکړ، هر هغه وزیر چې پروان کال کې خپل انکشافي بودیجه اتیا په سرو کې نه ده مصرف کړي استیضا به شي.
رئیس صاحب جمهور غوښتنه دا ده چې باید استیضا شي او د ولسي جرګې غوښتنه هم دا ده چې باید استیضا شي.
د کودتا له ناکامې هڅې وروسته په ترکیه کې د کودتا په تړاو د زرګونو کسانو د نیولو او زرګونو نورو له دند څخه د لرې کېدو په اړه هم رپورټ اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي نښې نښانې او لومړني تحقیقات ښیي چې په جرمني کې په یو ریل کې پر عامو خلکو د چړو او تبر په واسطه برید کوونکی افغان نه بلکې پاکستانی و. دا به داسې حل کې ده چې د جرمني یو شمېر رسنیو هم ویلي دي چې نښې نښانې ښیي چې دغه ځوان په اول سر کې ځان افغان معرفي کړی، خو اسناد ښیي چې هغه افغان نه بلکې د پاکستان دی. فرانس پریس اژانس د جرمني پولیسو ته د نږدې مقاماتو له قوله وایي کېدای شي هغه ځوان چې د تېرې سې شنبې په شپه په بواریا سیمه کې په یو ریل کې 15 کسان د چړې او تبر په ګزارونو ټپیان کړل پاکستانی وي. تر دې مخکې ویل شوي چې برید کوونکی افغان دی چې شاوخوا 2 کاله وړاندې جرمني ته راغلی و. د جرمني پولیس وایي ښایي دغه هلک 2013 کال کې جرمني ته په رسېدو ځان افغان معرفي کړی وي. برید کوونکی چې د پولیسو په ډزو کې وژل شو له حملې مخکې په یو ثبت شوي ویډیو کې ځان داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې ته منسوب کړی دی. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې د هغه هلک د هویت په اړه لازمه پلټنه وکړي چې د سې شنبې په شپه په بواریا سیمه کې په یو ریل کې پر ملکي خلکو برید وکړ.
په نوم د افغان بعضې اوقات سو استفاده کیږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کیږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دي موږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی که نه دی.
د جرمني زد ډي اف تلویزیوني شبکې ویلي د برید کوونکي په ثبت شوي ویډیو کې د هغه لهجه افغاني نه ده او د متخصصانو په باور هغه په پاکستاني لهجه خبرې کوي. دا تلویزیون وای برید کون کې په ویډیو کې ځان محمد ریاض ګڼلې ده، خو په اسنادو کې د هغه اصلي نوم ریاض خان ده. ریاض خان د سه‌شنبه په شپه په بواری سیمه کې اوریل توخوت او په سپرلیو د چړې او تبر گزارونه وکړل. په دې برید کې 15 کسان ژوبل شول او په خپل برید کون کې د پولیسو په ډزو کې وشل شو. په جرمنی کې افغان سفیر ښاغلی صدیق هم وایي چې ریاض خان په افغانستان کې زیات دود نوم نه ده. د جرمنی پولیسو د ریاض خان په خونه کې د داعش بیرغ د ځان وژنې پړی یو لیک او هغه لیک موندلی چې برید کوونکي خپل پلار ته لیکلی دی. وامریدل چې د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي نښې نښانې ښیي چې په دې هیواد کې د تېرې سه‌شنبه په شپه په یوریل کې پر عامو خلکو برید کوونکی چې وروسته د پولیسو په ډزو کې وچل شو افغان نه بلکې پاکستانی دی. په جرمنی کې د افغانستان سفیر هم وایي چې د جرمنی له حکومت یې غوښتي چې د دې برید کوونکي چې په اسنادو کې نوم ریاض خان ذکر شوی دی د اصلي هویت په اړه تحقیقات وکړي او نتیجه یې له رسنیو سره شریکه کړي. بلخوا په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په هدف د هغه هیواد یو حکومتي پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې هیئت سره افغان لوري د ستونزو د حل په اړه تخنیکي بحثونه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د دایمي ستونزې د حل په خاطر په څو هوکړه لیکونو کار کوي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحثونو له لارې به ډیر ژر داسې پریکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وایي له جرمنی څخه یو پلاوی راغلی تر څو داسې توافق ولرو تر څو دواړو لورو ته منل شوي وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې یې جرمني ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو د شمېرې ته په کتو وخت ناوخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي، خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلی چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او ډیرو نورو یې په درانه بیا یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوی له افغان لوري څخه غوښتنه کړې تر څو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي تر څو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی.
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو تر څو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي او همدارنګه زموږ هیوادوال په بهر کې چې دي دوی دې ته تشویق شي چې خپل خوښه هیواد ته راستانه شي.
افغان کارپو اسدالله ولولجی وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نه شي هیڅ افغان هم په خپل خو خبر تر اتلو ته حاضر نه دی.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي تمه درلوده چې ملي شورا د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دا فرمان رد شوی دی دوی به هم ژر خپل تصمیم اعلان کړي. د جمهوری رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وروسته هغې دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د ملي شورا ګډ کمیسیون د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د ملي شورا د ګډ کمیسیون یو غړي نجیبي نجیبی حسینی ازادی راډیو ته ویل چې د یاد فرمان په اړه د دواړو جرګو استازیو اختلاف درلود او بالاخره دا موضوع رد کړه. سفیولا ستنگزی په ریپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنیني فرمان لره دروسته دوی پریکړه کړې چې ژر په دې اړه خپل راتلونکي پلانونه اعلان کړي. د جمهور رئیس مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل حکومت تمه درلوده چې ملي شورا د فرمان تصویب کړي خو هغوی برعکس رد کړ. دوی وایي حکومت تمه درلوده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا لخوا تایید شي څو د انتخاباتو پروسه نوره هم چټکه شي. اوس چې دا فرمان رد شوی حکومت نظریات ټول وی او په دې اړه خپل پریکړه اعلانوي. جمهوری ریاست په داسې حال کې دا خبرګون وخود چې د ملي شورا یو غټ کمیسون د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ او بیرته د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. تر دې مخکې اجرایی ریاست هم ویلي چې کله ولسمشر تقنیني فرمان رد شي دوی د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او د اصلاحاتو راوستلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکو اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د میزان په څلورویشتمه ترسره کوي، هغه نیټه چې ډیرو بنسټونو پکې د انتخاباتو ترسره کېدو خبره ناممکنه بللې ده. د ملي شورا لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د بحث د ګډ کمیسون یوې غړي او د مشرانو جرګې نائب منشي نجیب حسیني ازادي راډیو ته وویل د کمیسون د غړیو اختلاف د دې لامل شو چې د فرمان رد شي.
بخاطر قانون تشکیل و صلاحیت های
انتخابات کمیسیون او تکنیز شکایتونو کمیسیون دادند و واکونو او جوړښت قانون پاره پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د ګډ هیئت غونډه وشوه. ولسی جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او موږ یې تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نشو مصاحبه رد شوه. د ملي شورا د ګډ کمیسیون په داسې حال کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ چې جمهور رئیس په خپل په یو وینا کې له دغه کمیسیون وغوښتل چې د اوړي تر رخصتیو مخکې د باید ملي شورا دغه فرمان تصویب کړي. خو د انتخاباتي چارو ماهرین د اساسي قانون دی اوسله همې ماده په اساس د ملي شورا د ورستي تقنیني کال پر مهال د شورا ته د انتخاباتي قوانینو لیګل د قانون په خلاف بولی. د دیموکراسي د سار بنسټ رئیس زکریا بارګزی ازادي راډیو ته ویل حکومت باید ژر تر ژره د خلکو او نړیوالې ټولنې له هیلو سره سم د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوي کمیټه جوړه کړي او د اصلاحاتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. صفی الله ستانګزه، ازادي راډیو، کابل.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په سرپل ولایت کې د یو دینی عالم او د سولې د عالی شورا د یو غړي عتیق الله حیدری تر وشل کېدو وروسته د دې ولایت یو شمېر قومي مشران د عدالت د غوښتنو لپاره کابل ته راغلي دي. دا وشل شوي کس ورور وایي چې د سرپل ځینې چارواکي د حیدری په وژنه کې لاس لري. اخوا د کورنیو چارو وزارت په دې اړه بې خبري ښیي خو د دې پیښې د جدي پلټنو ژمنه کوي. محمد قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
د سرپل یو شمېر قومي مشران له حکومت غواړي چې د دینی عالم او د سولې د عالي شورا د غړي عتیق الله حیدری قاتلین مجازات کړي. دوی د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې وویل چې د سرپل یو شمېر چارواکي په دې پېښه کې ښکېل دي. د عتیق الله ورور حاجي خان ولس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شارا قومندان دی جولاک او دا دوه نور چې دي د بشرخان یو ورور دی شاولي چې دی هغه قومي مشر دی. نو دا بیا ول ورور شهید کړی دی، شهید نه بعد یې نیولی دی ورور ټوټې ټوټې کړی دی. دغه نه باید بیاور بټی ته چولای دی، سیزلای دی، موټر نیولې او خپل پر سراګي سیزلای دی.
مولوی عتیق الله 15 ورځې مخکې په سرپل کې خپل کور لمړی اختطاف او بیا وژل سو. خود کورونی چار وزارت مرستیال وایند نجیب دانش لازادی راډیو سره خبرې کې لدې پېښه به خبري وشو ده او ویل چې په دې اړه به پلټنې وسی. دی وی اړتیا ده چې موږ خپل معلومات بشپړ او د پېښه هر اړخیزه وڅېړو. کدا څه سوي نو تبان چې معلومات به ولرو. متاسفانه په مرکز کې دا پېښه نه ده سوي. کدا ولایت په کچه وینو زه پاړه جزئیات نه لرم. د سرپل قومي مشران ټینګار کوي چې د مولوی عتیق الله حیدری د قتل موضوع ته د حکومت نه پاملرنې د خلکو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی او په دغه ولایت کې د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مو چل اورئ. د ولسی جرګې د مالی او بودیجی چارو کمیسون خبرداري ورکړ هر هغه وزیر چې پروان میلادي کال کې خپل انکشافي بودیجه اتیا په سلو کې نوی مصرف کړي نو استهزاء بشي. د دې کمیشن مشر نن ازادي راډیو ته ویل چې دا غوښتنه ورنه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم کړې ده. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان د حکومت ولسی جرګې دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې په وزیرانو باندې فشار به دوی د انکشافي بودیجې بشپړ مصرف ته وهڅوي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان رپورټ ته.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسیون وایي کله چې د اوړي له رخصتیو څخه راستانه سي د هغو وزیرانو د استیضاع پریکړه به وکړي چې انکشافي بودیجه یې په خپل وخت نه وي لګولې. د دغه کمیسیون مشر امیر خان یار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ کوم بودیجوي واحد نه دی توانېدلی چې خپل 40% انکشافي بودیجه مصرف کړي.
هغه وزیر صاحبان چې خپل بودیجه د 80% نه په دې کال کې کم مصرف کړي، د رئیس صاحب جمهور غوښتنه هم داده چې باید استیضاع شي او د ولسي جرګې غوښتنه هم داده چې باید استیضاع شي او د دې نه معلومات واخیستل شي چې په څه دلایل دی ونه شو کولای چې بودیجه نه مصرف کړي. که چېرته دلایل درست ونه شو ویلې نو کېدای شي سلب اعتماد ته لاړ شي.
د افغانستان د 1415 مالی کال ټوله بودیجه 444.6 میلیارد افغانۍ ده چې په دغه بودیجه کې 206.1 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه، 1.85 میلیارد نورې افغانۍ د پراختیایي بودیجه لپاره ځانګړې شوې دي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبه په ورځ د نیم کال بودیجه هم تصویب کړه چې په عادي بودیجه کې 18 میلیارد افغانۍ ورزیاتې کړې. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسیون وایي که څه هم د مالی کال له شپږ میاشتې پاتې دي، خو د بودیجې د تیرو شپږو میاشتو له لګښتونو به ځان ته معلومه کړي چې کوم وزیر څومره پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د چارو کارپوهان په وزیرانو باندې د ولسی جرګې لخوا د بودیجې د مصرف فشار ګټور بولي او ټینګار کوي دا ډول اقدام به وزیران د انکشافي بودیجې بشپړ مصرف ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی وایي هغه وزیران باید له دندو ګوښه کړای سي چې متخصص نه دي او یا هم په کارونو او مدیریت کې کمزورتیا لري او پر ځای وړ او لایق کسان په دندو وګمرل سي.
دا واقعاً ډېر ګټور دی. موږ د دغه اقدام هرکلی کوو. نو دا سبب د دې کېدلی شي چې هغه وزیران چې هغه کمزوري دي که واقعاً حکومت یو جدید اقدام په لار اچولی نو بېله شکه هغه وزیران باید استیضاع شي، باید استیضاع د هغوی وشي او د وزارتخانو نه باید دوی ګوښه شي او د دوی په ځای باندې نور هغه خلک هغه وړ استعدادونه وټاکل شي چې هغه وکولی شي چې ښه مدیریت ولري او پروژې په خپل وخت سره تکمیل کړي.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې هر هغه وزارت چې په روان کال کې هر څومره انکشافي بودیجه مصرف کړي نو راتلونکي کال به هم ورته په همغه کچه انکشافي بودیجه په نظر کې نیول کېږي. بلخو عبدالقادر جیلانی وای په افغانستان کې روانه نامنۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون اوږده کاری پړاوونه په وزارتونو کې ټیټ ظرفیت د دې بای شوی چې انکشافي بودیجه په خپل وخت مصرف نسی.
و امریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې چارو کمیسیون خبرداري ورکړي چې هر هغه وزیر به چې پروان کال کې خپل انکشافي بودیجه له 80% کم مصرف کړي وي استیضاع شي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ د سولې، ثبات او عدالت لپاره د نجونو د ملاتړ په نوم ولمانځل شوه. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو د چهارشنبه په ورځ ویل که څه هم په افغانستان کې د ښځو د توانمندۍ لپاره کارونه شوي خو ضرورت احساسېږي چې دا کارونه نور هم وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصادي چارو وزارت وایي د ښځو لپاره په پراختیایي چارو کې هڅې روانې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په هیواد کې د نفوسو د کره شمیرې نشتوالی اوس هم د دغه وزارت د پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو خنډ دی. د دغه وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی د چهارشنبه په ورځ پر ښځو د پانګونې تر نامه لاندې د نفوسو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل ناامني یوازینی لامل دی چې په هیواد کې د کره سرشمیرنې د ترسره کېدو مخه نیولې ده. د په هیواد کې د سرشمیرنې د ضرورت په اړه وویل
ارقام و اعداد اساس پلانگذاری دقیقه تشکیل میده و بدون معلومات
شمیره و اعداد د کره پلانگذاری اساس جوړوي او لدی پرته دقیق پلان نه جوړیږي. سرشمیرنه اوس هم یو ستونزه ده. هله ده د ایسای مرکزی اداره د وضعیت لخه کېدو سره دا کار ترسره کړي.
د خاغلی رحیمی په خبره په تخمینی ډول افغانستان د کار د قوې لپاره و په نړۍ کې دوهم هیواد ده او کلیدی قوې څخه سمه ګټه پورته شي اقتصاد به د پام وړ وده وکړي. د ده په نظر د کار د ځواک د 2.2% څخه یوازې 19% د کار خاوندان او 1.3% ډاډمنې دندې نه لري. په خاطر دې د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې د هیواد نفوس 6.8 میلیونه ښودلی چې 50% ښځې جوړوي. په ورته وخت کې د ښځو چارو د وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ وویل چې بېوزلي او په زور او کم عمر کې د نجونو ودونه د ښځو پر وړاندې یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو د وجهي صندوق استازي بینت اندیانا بانجي وویل چې د دې هیواد 50% ښځې په غیر قانوني او کم عمر کې په زوره ودیږي چې علت یې د خلکو بېوزلي ده. د لا افغان جنو سره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پښتنې پر وړاندې وویل.
United Nations Population Fund has an annual budget on
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د نفوس لپاره یو ځانګړی کلنۍ بودیجه لري چې د مور روغتیا، د معلوماتو پراختیا او د ځوانانو په برخه کې پانګونه پکې شامل ده. د دې بودیجې اندازه په کال کې 23 میلیونه ډالره ده.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د نجونو 70% زده کوونکي نجونې دي چې دا شمېره د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوې ده. د دې وزارت مرستیال عطاولا واحدیار وایي چې که د نجونو لپاره پانګه واچول شي دا کار به د نجونو راتلونکي تضمین کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial realities in our country.
لورپا تر امریکا
لاسیا
تر آسٹریلیا آزادی راډیو واوری او ځان خبر کړئ.
د ترکیه د حکومت د تازه اقداماتو په لړ کې 15,200 خون کې د جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د تړاو په تور له دندې وستل شوې دي. د ترکیه حکومت وای په امریکا کې میشت د رجب طیب اردوغان د حکومت مخالف فتح الله ګولن د کودتا په وروستۍ ناکامه هڅه کې لاس لري. په همدې حال کې د ترکیه د کورنیو چارو وزارت د 9,000 پولیسو د لرې کېدو امر صادر کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزارت هم پلان لري چې 15,000 د پوهنتون ښوونکي له کاره وباسي. د کودتا د هڅې په تور د رجب طیب اردوغان حکومت لومړی د دې هیواد د صدراعظم له دفتر څخه د ځینو مقاماتو کارکوونکو چې شمېر یې 250 ته رسیږي په لرې کولو پیل وکړ. په ترکیه کې د شنبې د شپې د کودتا له هڅې وروسته تر اوسه 100 امنیتي چارواکي له دندو لرې شوي دي او د ویکیلیکس په ګډون 40 انټرنیټي پاڼې هم بندې شوي دي. حکومت دغه راز د 43 تلویزیونی او راډیوي چینلونو کاري جوازونه هم لغوه کړي دي. د بحران د نړیوال شبکې څېړونکي هوک پاپ وایي د کودتا د هڅې په شنډولو کې اردوغان او د هغه پلویان بریالي شول خو په اوږدمهاله کې هیڅوک ګټونکی نه دی. نوموړي او ځینو نورو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د ترکیې پوځ ته صدمه به دا هیواد له بې ثباتۍ سره مخ کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له امریکا غوښتي چې فتح الله ګولن انقرې ته وسپاري. بل لور ته د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست ویل چې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې د تازه تحولاتو په اړه تېره شپه له رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې دي. دی وایي ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د اړتیا په صورت کې آماده دی چې له ترکیې سره په تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې معلومه شي څه پېښ شوي دي. د ولسمشر تمه دا ده چې د ترکیې خلک غواړي پوه شي چې پلټنه کېږي او هغو کسانو سره حساب کیږي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ترکیه چې د ناټو غړی دی د امریکا او اروپایي ټولنې تر ټولو غوښتلی اسلامي متحد دی. خو په انقره کې د اروپایي ټولنې پخوانی استازی مارک پایرینی وایي په ترکیه کې د ډیموکراسۍ پای ته رسېدل او له لویدیځ سره د دې هیواد د اړیکو خرابېدل به شاید د تېرې شنبې شپې د کودتا د هڅې لومړنۍ قرباني وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه تما خام تر او بجو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه هم پیدا کول شي. د ازادي رادیو د نن ورځې د 12 خبرونو ورستۍ خبري مجله درته امید مرزوان وړاندې کوي.
با تشکر رضوان، با عرض سلام به شنونده های عزیز، امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین. در نیم ساعت دیگر من و همکارانم با شما هستیم و با مجموعه از تازه ترین گزارش ها و خبرها از افغانستان و جهان. نوجوانی که بالای گروهی از سیاهان در آلمان حمله کرده احتمالاً افغان نه پاکستانی بوده، این را وزیر داخله آلمان میگوید. همچنان از تاراج جنگل‌های پسته در بادغیس و سمنگان با شما خواهیم گفت. در رویدادهای جهان میشنوید که وزیر خارجه آلمان گفته است دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امنیت جهان را تهدید میکند. این همه تا لحظات بعد در آغاز این مجله خبری. سرویس خبری را داریم با ستار فروغ.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید مقام های پاکستانی تعهد کردند که مهاجرین افغان در آن کشور مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید 3 میلیون تن در دهات این کشور از دسترسی به خدمات صحی محرومند و حکومت ترکیه تمام اکادمیسیان ها را از سفرهای خارجی منع کرده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مشوره‌ها در مورد چگونگی ایجاد اصلاحات انتخاباتی با اقشار مختلف جامعه ادامه دارد. شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت به زودی راه مناسب را برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی دریافت خواهد کرد.
حالا که فرمان رد شده، حکومت مشروف رایزنی هست و به زودی برنامه بعدی خود اعلام می‌کند.
این در حال است که کمیته مشترک شورای ملی ناوقتی دیروز فرمان دوم تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را رد کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید مقام های پاکستانی تعهد کردند که مهاجرین افغان در آن کشور مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این تعهد از جانب پاکستان دیروز در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سپرده شد. این نشست به روز سه‌شنبه در پاکستان برگزار شد. آقای میاخیل افزود که پلان تطبیق استراتژی جامع عودت مهاجرین از سوی وزیر مهاجرین افغانستان نیز در این اجلاس پیشکش گردید. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید 3 میلیون تن در دهات این کشور است دسترسی به خدمات صحی محرومند. فیروزالدین فیروز این سخن را امروز در یک نشسته در کابل گفت. اما وی افزود که وزارت صحت عامه برنامه‌هایی را به هدف گسترش خدمات صحی در مناطق دوردست و ناامن کشور روی دست دارد. آقای فیروز افزود ایجاد نزدیک به 400 مرکز صحی که 5000 قریه را تحت پوشش قرار می‌دهد از جمله این برنامه‌هاست که تا 6 ماه دیگر عملی می شوند.
ایجاد 379 مرکز صحی جدید در سر تا سر افغانستان که بیشتر 5000 قریه زیر پوشش می گیره و 3 میلیون نفوذ عرضه خدمات صحی برش می ده و انشاءالله ایر ما در جریان 6 ماه عملی خواهیم کرد.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. راه 6 ولسوالی ولایت پکتیا که در منطقه کمری این ولایت مسدود شده بود صبح امروز دوباره گشوده شد. نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا میگوید این راه ها 4 روز قبل از سوی مخالفان مسلح دولت بسته شده بودند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. وکیل مدافع پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان میگوید یک محکمه خاص این کشور در پیوند به اتهام خیانت بر مشرف به منجمد ساختن حساب‌های بانکی مشرف و ضبط دارایی وی دستور داده است. مظفر اعظم یا خیل رئیس یک کمیته سه نفری قضایی پس از آن این دستور را صادر کرد که پرویز مشرف در محکمه حاضر نشد. او در ماه مارچ برای تداوی به دبی رفت. جلسه محکمه به وقت دیگر موکول گردید و گفته شد که محکمه نمیتواند او را در غیابش محاکمه نماید. مشرف با اتهامات مختلف به شمول خیانت و دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان در سال 2007 روبروست. سپاه پاسداران ایران مدیر پیشین یک بانک بزرگ این کشور و معاون وی را بنابر ادعای فساد اداری بازداشت کرده است. این را خبرگزاری های فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز گزارش دادند. در این گزارش گفته شده که علی رستگار سرخه‌ای مدیر پیشین بانک ملت و معاون امور بین المللی وی بنابر دستور قوای قضاییه بازداشت شدند. حکومت ترکیه تمام اکادمیسیان ها را از سفرهای خارجی منع کرده است. ترکیه این اقدام را به عنوان بخشی از محدودیت های وسیع که به دنبال کودتای نافرجام 15 جولای در این کشور وضع شده روی دست گرفته است. بورد عالی معارف ترکیه امروز با این اعلان گفت که این ممنوعیت الی آگاهی بعدی قابل اجرا خواهد بود. این اعلان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که این بورد 1577 تن از رؤسای پانتون‌ها را در سراسر ترکیه برکنار کرد و جواز حدود 21000 استاد را که در مؤسسات خصوصی کار می‌کنند لغو نمود. و وزارت خارجه فرانسه میگوید که 38 تن از قربانیان حمله شهر نیس خارجی ها بودند. یک تن موتر باربری اش را اخیراً در این شهر فرانسه در میان مردم راند و 84 تن را کشت. وزارت خارجه فرانسه امروز گفت که این ادبای خارجی از 19 کشور به شمول الجزایر، جرمنی، ارمنستان، بلژیم، برزیل، استونیا، آمریکا، گرجستان، ایتالیا، قزاقستان، مراکش، پولند، روسیه، رومانیا، سوئیس، تونس، ترکیه و اوکراین به فرانسه آمده بودند. این وزارت گفت که لیست زخمیان هنوز نهایی نشده است. شهر نیس پس از پاریس دومین شهر سیاحتی فرانسه به حساب می آید.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نوجوانی که بالای گروهی از سیاحان در آلمان حمله کرد احتمالاً افغان نه پاکستانی بود. این را وزیر داخلی آلمان میگوید. در این حال هیئت از آلمان به کابل آمده تا درباره سرنوشت پناهجویان افغان با حکومت افغانستان صحبت کند. تاراج جنگل‌های پسته در بادغیس و سمنگان.
در قلعه‌های بادغیس و سمنگان جنگلات پسته از طرف مردم محل و از طرف یک افراد زورمند محلی و تاراج برده شده.
2 میلیارد دلار کمک احتمالی جامعه جهانی با عراق. قرار است این مقدار پول امروز در واشنگتن به حکومت عراق تعهد شود. و آلمان میگوید دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امنیت جهان را تهدید میکند. بارز سلام دوباره. درباره هویت یک پسر 17 ساله‌ای که در آلمان بالای جمع از سیاحان با تبر حمله ور شد، شک و تردید به وجود آمده است. قبلا وی پناهجوی افغان معرفی شده بود، اما حالا اسناد تازه نشان می‌دهد که او شاید پاکستانی بوده. وزیر داخلی آلمان امروز گفت نشانه‌های وجود دارند که این مرد پاکستانی بوده نه افغان. آرش همایون در همین باره با سفیر افغانستان در برلین هم صحبت کرده بود. در این گزارش جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
یک نوجوان 17 ساله در هفته جاری در یک ریل در منطقه باواریای جرمنی با تبر بالای راکبین حمله کرد و در نتیجه آن 5 تن زخمی شدند که وضعیت 2 تن آنها وخیم خوانده شده است. در گزارش‌های مقدماتی گفته شده بود که این نوجوان افغان است، اما اینک مقامات جرمنی میگویند نوجوانی که اخیراً در ترن بالای سیاحان حمله کرد احتمال دارد افغان نبوده پاکستانی باشد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، مقامات نزدیک به نیروهای امنیتی جرمنی با آژانس خبری فرانس پرس گفتند آنها فکر میکنند که احتمال دارد این حمله کننده هنگام وارد شدن به جرمنی در سال 2015 میلادی خود را افغان وانمود کرده باشد. شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش یک ویدیوی این نوجوان را پخش کردند که در آن به این گروه ابراز وفاداری کرده است. حمید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی هم با ابراز این که از مقامات آلمان خواسته است تا در مورد هویت این نوجوان که به نام افغان معرفی شده است به طور دقیق تحقیق کنند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هویت 100% از یادم ثابت نشده. شما بهتر میفهمین که یک تعداد زیاد مهاجرین از مملکت های دیگر هم میآیند و میآیند در اینجا برای اینکه یک فکر میکنند که به نام افغان اگر باشند اینا یک اندازه آسانی هایی را در آلمان میبینند، به او خاطر به نام افغان خود را تیر میکنند. خب مثلا بشاری ها میآیند مثلا زبان فارسی صحبت میکنند به یک لهجه متغیر با زبان افغانستان و همچنان زبان ملی پشتوی ما را همچنان با یک زبان متغیر با زبان ملی ما. از اون لحاظ من فعلا تا حال کدام اثبات 100% در قسمت افغان بودن از یادم ندارم و تحقیقات در جریان است. ما همراه مقامات آلمانی به تماس هستیم، اونا اگر کدام موضوعی که 100% هویت از یادم ثابت بسازه برای ما خواد گفتن.
شبکه تلویزیونی زد دی اف جرمنی گزارش داده است که در ویدیوی پخش شده توسط شورشیان گروه دولت اسلامی، این نوجوان که توسط پلیس کشته شد از جملات استفاده می کند که در افغانستان معمول نبوده بلکه در پاکستان از آنها استفاده می شود. متخصصان نیز تشخیص کردند که لهجه وی به وضاحت پاکستانی است. شبکه تلویزیونی زد دی اف جرمنی گفته است نام محمد ریاض با اسناد وی مطابقت ندارد. نام او در اسناد راجستر شده در جرمنی ریاض خان است. حمید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی نیز گفته است که نام حمله کننده یک نام معمول در افغانستان نیست. مقامات جرمنی گفتند که در بین اشیای متعلق به حمله کننده در اتاق و یک بیرق رسم شده شورشیان گروه دولت اسلامی، نامه خودکشی و یک نامه او را که برای پدرش نوشته شده است را یافتند و تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد.
هویت پسر 17 ساله‌ای که بالای گروه از سیاهان در آلمان با تبر یورش برد زیر سوال رفته. آیا او افغان بود یا پاکستانی؟ تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهند که او احتمالاً پاکستانی بوده نه افغان. مسئله حضور پناهجویان افغان در آلمان در گذشته نیز خبرساز بوده. در جریان سال گذشته و امسال هزاران افغان در آلمان پناهنده شدند. هرچند تعدادی از آنها زندگی نسبتاً آرامی دارند اما شمار زیادی دیگر به سرنوشت هستند. حکومت افغانستان برای روشن ساختن سرنوشت آنها با آلمان مذاکره میکند. همین امروز هیئتی از آلمان به کابل آمد تا درباره وضعیت زندگی این پناهجویان افغان با حکومت افغانستان صحبت کند. درباره آجندای سفر این هیئت بیشتر در گزارش نورالله شایان بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان از آمدن یک هیئت از جرمنی به خاطر رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان در این کشور به کابل خبر میدهد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این هیئت با حکومت افغانستان در مورد یک توافق نهایی در این زمینه صحبت کرده است.
یک هیئت از کشور آلمان آمده بود، اونا به وارد چگونگی دستیابی به یک توافق احتمال قبول هر دو جانب بحث کرده. امیدوار هستیم که بتوانیم دارنداری نزدیک به یک نتیجه برسیم.
بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان 250 هزار افغان در سال گذشته میلادی در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. جرمنی میزبان بیشترین پناهجویان افغان بوده و گفته می شود 150 هزار افغان در جرمنی درخواست پناهندگی داده است. مقام های اتحادیه اروپا در آن زمان گفتند که 40% پناهجویان افغان را از اروپا اخراج می کنند، اما به دنبال آن حکومت افغانستان گفت توانستند مانع اخراج اجباری این پناهجویان شوند. پناهجویان با پرداخت پول هنگفت از راه های پرخطر خودشان را به کشورهای اروپایی رساندند و تا کنون صدها تن در راه رسیدن به اروپا جان باختند. با این همه برخی منابع حکومتی گفتند که این هیئت از حکومت افغانستان خواسته تا مشکل پناهجویانش را در کشورهای اروپایی تا نشست بروکسل حل سازد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که حکومت افغانستان تلاش دارد تا در نشست بروکسل سرنوشت پناهجویان افغان در اروپا را مشخص سازد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت گفت به همین منظور روی چند تفاهمنامه کار را آغاز کردند.
در او تفاهمنامه تصمیم گیری های مشترک و کمک های اتحادیه اروپا برای عودت کنندگان و ایجاد زمینه اشتغال و اسکان و تطبیق برنامه های جلوگیری از افزایش مهاجرت گنجانیده شده. حکومت تلاش میکنه قبل از نشست بروکسل یا در نشست بروکسل این تفاهمنامه با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به امضا برسانه.
اسدالله ولواجی کارشناس افغان میگوید در صورتی که حکومت روی برگشت داوطلبانه پناهجویان با مقامهای کشورهای اروپایی به توافق برسد باید کمکهای بیشتر را تقاضا نماید. وی تاکید میکند تا زمانی که مشکلات موجود در افغانستان رفع نشود هیچ مهاجر افغان حاضر به برگشت به این کشور نخواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 105. در جریان هفته گذشته حاصلات هزاران هکتار جنگل پسته در افغانستان تاراج شده است. گزارش ها از بادغیس و سمنگان می‌رسانند که مردم محل، زورمندان و شورشیان برخلاف معمول پسته خام را از جنگلات چیده و به بازار عرضه کردند. در گفتگوی از لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت افغانستان پرسیدم که قضیه از چه قرار است و چرا حکومت نتوانسته است چنین یک رویداد جلوگیری کند.
متاسفانه که چنین واقع شده در ولایت‌های بادغیس و سمنگان اطلاعاتی که ما داریم در جریان هفته گذشته و در چند روز گذشته جنگلات پسته از طرف مردم محل و از طرف یک تعداد افراد زورمند محلی به تاراج برده شده. متاسفانه آسیب بسیار زیاد برای محصولات پسته امسال بر افغانستان وارد کردند. در ولایت سمنگان قسمت زیاد از جنگلات تاراج کردن مردم متاسفانه که به اساس آماری که ما داریم چون تخمین دقیق از این برای فعلا بسیار مشکل است که ما بگویم چقدر آسیب رسانده بوده. در یک تخمین کلی ما میتونم بگویم که محصولات پسته که فعلا در حال حاضر 30% به قیام رسیده و پخته شده و 70% پسته خام است، این از طرف مردم از طرف مردم محل و از طرف زورمندا به تاراج برده شده که به تناسب قیمتی که در بازار فعلا به فروش میرسه تفاوت بسیار بزرگ نشان میده. مثلا سال پار قیمت 7 کیلو پسته که پخته بود و 100% پخته شده بود در بازار سمنگان بین 500 تا 2000 افغانی به فروش میرسه، در حالی که پسته را که حال مردم تاراج کردن و در بازار به فروش میرسانن بین 200 تا 500 افغانی به فروش میرسه که این رقم آسیب بسیار زیاد نشان میده. همچنان در ولایت بادغیس هم حالت مشابهی جریان داشت تا چند روز پیش.
شما بیشتر از مردم و زورگویا صحبت میکنین، اما حفیظ الله بینش رئیس زراعت در ولایت بادغیس میگه که در بادغیس حدود 27000 هکتار زمین حاصلات پستهش توسط افراد جمع شده که شورشی بودند، یعنی به این معنا در نقاط موقعیت داشتن این جنگلات پسته که طالبان در او کنترل دارن.
دقیقاً صحیح که زورمندای محلی هم حضور دارن و صحیح که شورشی هم حضور دارن، صحیح است که حاکمیت دولت کمتر است و نفس قضیه برای ما مهم قضیه ای است که پسته به تاراج برده شده و جنگلات پسته به تاراج برده شده و آسیب بزرگ از این ناحیه برای زراعت افغانستان و خصوص به تجارت افغانستان رسیده.
نیروهای امنیتی افغانستان در این قسمت چقدر شما را تانستن کمک بکنن و آیا در نقاطی که تحت کنترل دولت هست امکان از این هست که جنگلات پسته حفظ شوه؟
متاسفانه در این حالت وضعیت به گونه دیگه است، چون صاحب بسیار وسیع است جنگلات پسته و یک کنترل بسیار نیرومند کار داره و در کنار از او فعالیت را که ما در طی سالهای گذشته تا حال انجام دادیم و از این فعالیت نتیجه بسیار خوب هم گرفتیم در بسیاری ساحات ایجاد انجمنهای حفاظت جنگلات است که توسط مردم محل ایجاد میشه و از طرف وزارت زراعت و آبیاری مالداری رهبری میشه یا اینا انگیزه داده میشن توسط بزرگای محل و توسط متنفذین محل. ما چنین انجمنها را در بسیاری ساحات داریم و همی که در قسمت‌های زیاد افغانستان ما تانستیم جنگلات را حفاظت بکنیم، هم در قسمت قطع جنگلات هم در قسمت جلوگیری از تاراج محصولات جنگلات مثل پسته که چنین واقع شد در این موارد دستاوردهای خوبی بوده تا حال، ولی متاسفانه در این حادثه اخیر دولت سمنگان و دولت بادغیس هجوم ناگهانی مردم محل و زورمندای محلی که یکی تلاش داشتن نزدیکی خود سبقت بگیرن سبب شد که چنین حالت واقع شد و وضعیت بدتر بسادن.
آیا برای دستگیری و مجازات کسایی که جنگلای پستر تاراج کردن اقدام خواهد کردین؟
شما میفهمین که ما نیروی اجرایی نداریم، وزارت زراعت چنین نیروی در اختیار نداریم.
البته در همکاری با نیروهای امنیتی
بنگونه امنیتی کشور در جریان گذاشته شده. افرادی که پیروی نمی کنن از قوانین و از گفته های متنفذین محلی اونا طبعا وقتی به دست نیروهای امنیتی میرن مجازات میشن و در گذشته هم چنین واقعی شده، مخصوصا در قسمت قطع جنگلات افراد زیادی در ولایات مختلف افغانستان به دست قانون افتادن و رستن به دست قانون با اونا بالا از اونا قانون تطبیق شده.
لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت افغانستان با رادیو آزادی صحبت می‌کرد و ای پذیرفت که حاصلات جنگل‌های پسته در بادغیس و سمنگان به تاراج برده شده. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که زورمندان و شورشیان پسته خام را از 27 هزار هکتار زمین چیده و فروختند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. وزیرانی که نتوانستند بیشتر از 80% بودجه انکشافی وزارت خود را مصرف کنند برای پاسخدهی به پارلمان فراخوانده می شوند. امیر خان یار رئیس کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی نیز این درخواست را از آنها مطرح کرده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان میگوید بعد از برگشت از رخصتی‌های تابستانی تصمیم استعضای آن وزرا را که بودجه انکشافی خود را به وقت آن مصرف نکردند خواهند گرفت. امیر خان یار رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نظر به معلومات آنها تا حال هیچ واحد بودجوی نتوانستند که 40% بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانند.
وزیرانی که در سال روان بودجه انکشافیشان را کمتر از 80% به مصرف رساندند، خواست رئیس جمهور و اعضای ولسی جرگه همین است که استیضاع شوند و از آنها معلومات گرفته شود که با کدام دلایل نتوانستند بودجهشان را به مصرف برسانند.
بودجه سال مالی 1395 حدود 444.6 میلیارد افغانی اختصاص داشته که 267.1 میلیارد آن بودجه عادی و 168.5 میلیارد آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌دهد. ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه بودجه وسط سال را نیز تصویب کرد و در بودجه عادی 17 میلیون افغانی را افزایش دادند. اعضای ولسی جرگه میگویند هرچند 6 ماه از سال مالی باقی مانده، اما مصرف بودجه 6 ماه گذشته مالی نشان می‌دهد که کدام وزیر بودجه انکشافی را به صورت منظم مصرف کرده است. شمار از کارشناسان وارد کردن فشار بالای وزرا را سوی ولسی جرگه به خاطر مصرف بودجه سودمند می‌دانند. عبدالقادر جیلانی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی میگوید وزرایی که متخصص یا کارا نیستند باید برکنار شوند و به جای آنان افراد شایسته برگزیده شود.
این اقدام بسیار سودمند است و ما آن را می ستاییم. وزیرانی که ناتوانند باید استیضاع و بدون شک برکنار گردند و به جای آنان افراد کارا به این سمت ها برگزیده شوند تا بتوانند درست مدیریت کنند و پروژه ها را به زمان درستان عملی بسازند.
اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته است در سال روان به هر اندازه که وزارتها بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندند در سال آینده به همان اندازه به این وزارتها بودجه اختصاص داده خواهد شد. از سوی دیگر عبدالقادر جیلانی کارشناس اقتصادی میگوید ناامنی‌های جاری، مراحل طولانی کار کمیسیون تدارکات و ظرفیت پایین در وزارتها سبب شده است تا بودجه انکشافی در زمان معین آن با مصرف نرسد.
پس از کشته شدن یکی از علمای دینی و عضو شورای عالی صلح در ولایت سرپل، برخی از سران اقوام این ولایت برای عدالت خواهی به کابل آمدند. برادر مولوی عتیق الله حیدری این عضو شورای عالی صلح سرپل میگوید که شماری از مقامات محلی این ولایت در قتل او دست دارند. از سوی دیگر مسئولان وزارت داخله افغانستان از این قضیه ابراز بی‌خبری کرده میگویند که این قضیه را به شدت بررسی خواهند کرد. الیاس صالح و جزئیات بیشتر.
شماره از سران اقوام ولایت سرپل از حکومت میخواهند تا عاملین قتل مولوی عتیق الله حیدری یکی از علمای دینی و عضو شورای عالی صلح این ولایت را مجازات کند. آنان روز چهارشنبه در یک گردهمایی در کابل گفتند که برخی از مقامات محلی ولایت سرپل در اختطاف و قتل مولوی حیدری دست دارند. حاجی خانولس برادر مولوی عتیق الله حیدری در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
شهر قماندان جوالحق
قماندان شهر است و دو تن دیگر بشیرخان برادرش است و شاولی بزرگ قومی است. آنها برادر مرا بردن و شهید کردند. بعد از شهادت برادر مرا پارچه پارچه کردند. جسدش را آتش زدن و در زمین های زراعتی انداختند. موترش را هم در سرای خود آتش زدن. من مجبور شده و به عمل متقابل دست خواهم زد. به خدا سوگند که در سرپل یک شب هم گزاره آنان نخواهد شد.
مولوی عتیق الله حیدری عضو شورای عالی صلح در ولایت سرپل 5 روز قبل از خانه اش اختطاف و بعداً به قتل رسید. اما نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی از این قضیه اظهار بی‌خبری کرد، اما میگوید که در این زمینه تحقیقات همه‌جانبه صورت خواهد گرفت.
نیاز است که ما یک سلسله معلومات خود تکمیل بکنیم. این قضیه را همه جانبه بررسی میکنیم. اگر همچون چیزی وجود داشته باشه طبعا که ما اجرا خواد داشتیم. متاسفانه از به مرکز خطابارت این قضیه انکشاف نکنه. اگر در سطح ولایت باشه من خودم جزئیاتش ندارم.
سران اقوام ولایت سرپل تأکید کردند که عدم رسیدگی به قضیه قتل مولوی عتیق الله حیدری سبب به میان آمدن فاصله میان مردم و حکومت شده و همچنان زمینه را برای خودسری ها و جرایم در این ولایت فراهم خواهد ساخت. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 و همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از رویدادهای جهان. 2 میلیارد دلار کمک احتمالی جامعه جهانی با عراق. قرار است این مقدار پول امروز در واشنگتن به حکومت عراق تعهد شود. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
قرار است 24 کشور جهان را با سازمان ملل متحد در اجلاس امروز در واشنگتن کمک های تازه را برای عراق اعلان کنند. ایالات متحده آمریکا، کانادا، جرمنی، ژاپن، کویت و هلند از مهمترین تمویل کننده ها به شمار می روند. نشست نمایندگان و مقام های این کشورها فردا نیز ادامه خواهد یافت و در آن روی مبارزه با گروه داعش در عراق تمرکز خواهد شد. انتظار می رود وزیران خارجه و دفاع کشورهای شامل در ائتلاف تحت رهبری آمریکا در نشست فردا شرکت کنند. عراق در حال حاضر با یکی از بزرگترین مشکلات بشری روبروست و تخمین می شود 3.3 میلیون تن در نتیجه جنگ های داخلی در آن کشور بی جا شده باشند. دیروز کانادا تعهد کرد که 121 میلیون دلار بیشتر با عراق کمک خواهد کرد و همچنان جرمنی به افزایش 11 میلیون دلار در کمک ها با عراق وعده داد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی امروز در آستانه برگزاری نشست واشنگتن گفت جامعه بین المللی سلسله تلاش‌هایش را برای باثبات‌سازی عراق قطع کردن نمی‌تواند. با گفته وی زمانی که شهر موصل از داعش دوباره گرفته شود کشورهای کمک کننده با چالش‌های زیاد بشری، اجتماعی و سیاسی روبرو خواهند شد، چیزی که بر اساس اظهارات اشتاینمایر با تصرف دوباره فلوجه رخ داد. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق تعهد کرده که موصل یعنی دومین شهر بزرگ در آن کشور را تا پایان امسال از داعش دوباره خواهد گرفت. موصل بزرگترین پایگاه گروه داعش در عراق به حساب می آید. سازمان ملل متحد دیروز اعلان کرد که به 284 میلیون دلار نیاز دارد تا برای کمک های بشری در آستانه عملیات موصل آماده باشد و سپس به گفته این سازمان به 1.8 میلیارد دلار دیگر برای بعد از عملیات نیاز است.
وزیر خارجه جرمنی امروز گفت سیاست هراس و انزوای دونالد ترامپ امنیت ایالات متحده و جهان را با تهدید روبرو ساخته است. والتر اشتاینمایر در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته که در مورد تعهدات مبهم دونالد ترامپ در مورد قوی ساختن دوباره آمریکا نگران است. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه جرمنی میگوید اظهارات ضد و نقیض دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا او را نگران ساخته است. والتر شتاینمایر در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است دونالد ترامپ با سیاست هراس و انزوایش امنیت ایالات متحده آمریکا و جهان را با تهدید مواجه ساخته است. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به تاریخ 8 نوامبر سال جاری میلادی تدبیر می‌یابد، از جانب حزب جمهوری خواه نامزد شده است. والتر شتاینمایر گفته است در مورد تعهدات مبهم دونالد ترامپ در مورد قوی ساختن دوباره آمریکا نگران است و همزمان با آن مشارکت آمریکا را با جهان خارج کاهش می‌دهد. وزیر خارجه جرمنی میگوید راهی واشنگتن است و در آنجا با وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا ملاقات خواهد کرد و همچنان تلاش‌های بر رهبری آمریکا را در امر مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش ارزیابی خواهد کرد. والتر شتاینمایر در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است سیاست هراس و انزوا نه تنها برای ایالات متحده آمریکا بلکه برای همه جهان عواقب خطرناک خواهد داشت.
و خبر تازه در رابطه با آنچه دونالد ترامپ انتظار می رود دونالد ترامپ رسما نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی حزب جمهوری خواه را فردا بپذیرد. از رادیو آزادی گزارش های مفصل در این باره خواهیم داشت. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی نزدیک می شیم. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج آغاز می شوند. اما من امید مرزبان همکارانم حالا با شما خداحافظی میکنیم. فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج باز هم چشم برای شما خواهیم بود. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت ما هم شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.